سود هغه ور کولای سو اکثر و زدو شاعری راځي ش شاعری اوس دغه قسم کېدلای سي هغه ډیره شاعری کوي ش شاعری نه کوي ډیر خلک دا ډیر خلک کم نه قال کې غزل کې هغه ش غزل نه وي زه هم هغه استعداد سره پرک لري او بده شرط مطالعه ډیره د زما په خیال څومره مطالعه ور سره ولري شعر به کوي
ورسته پښتنه به دا وکم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ساس شعر ته
ما چکان غند زړه تلار پیدا کړه ما چکان غند زړه تلار پیدا کړه دا می سومره ایثار غرت لار پیدا کړه زب وزم لدی تکی تور خونی کمی لر یواری حورت لار پیدا کړه ستاد زلتل تبسم دستی کوزیژم کمی کل ستا کاتت لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي سراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو او ویل یې نه مې شونډو نه مې خوله ته لار پیدا کړه د اجل له وږو ژامو بېکړم لرې کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوی دی خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخه ته زیان اړولی دی زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسول حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی ځکه اوس خپرندویې ټولنې زیاتې شوي دي کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هره ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي
د نوري نړۍ غوندي اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي د موبایل آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه سته بل دا چې آنلاین کتابتونونه سته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي
دا رښتیا ده پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي پی ډی ایف راوځي یا ځکه اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی نو بې له دې چې د کاپیرایټ نظر په پام کې ونیول شي بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دا کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه
یو وخت د ناولونو ناولونو او لنډو کیسو بازار تود وو. نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوشوي او زیات لولي؟
ناولو دا اوس هم خلک ګوري تر ډیره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډیره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بیلابیل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټ ستونزې کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپوي، له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چاپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
پرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل شي او چاپ شي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخستانه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح رالوړه شي، له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي پر کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو، مطبوعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیې کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهر سره مرسته کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، و همدارنګه 1390 کاله را پدی خو لګ لګ مجسمه جوړول، او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پایل مو لامدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا شو؟
د ابتدا نه، حتی د فاکولټي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو پنزوس یا پنزه پنزوس آساز لرم تقریبا یا پنزش پگ آسار مجسمی دی اغنور و دنور سیستمونه
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه
مخکم پا گچ کوه اوس یا مکس دی لرگه یا دی طبی لرگه دی طبی ونونه او هم دارنگ دی غاخ یا رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اغا کوالشی چه پخپل پزرسه اغا مواد جور که و اغا شکل یا فرم چه او غانی اغا ترین راو باسی
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او دینی سوژه پاسارو که پا بیا بیا تکراریگی ستاسو در خواه سوژه چه دی پا مجموع که دیر پا کم موضوعاتو بندی کار کوه
زمو اکثرا اغا آثار دغا حماسی برخونه لری پس دی حماسی نه فرهنگی ارخونه دیر دینه
طبعا لانجورگران و سر با مرابطه ای اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی در خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلری
حق انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دو که کار کهی اغا پس لغون نظر پا مغا خپل ارتباطاتو به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اغا که موگ ایساب کو تقریبا دیگو اغا نیم مصرفی چی یو هنرمند اغا مادی مصرفی چی پکردی اغا تقریبا نشی پوره کولی نو پا دو برخه که دی اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه با دغ برخه که دغ خاص توجه ولر او زمان آقاختنه دی اطلاعات و فرهنگ دی محترم وزارت سخه هیله داده چه دی انزورگره پا برخه که دایمی نمایشگاوی یا نمایشگاوی جور که ترسو چه دغ هنرمندان وکولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم دی هنرمند پاره خده او هم دارنگه دی دولت پا خاطر کولشی چه اعلان وکا دولت اغا هوادوال ورتراشی پی یو دیر تیتا بایا یو تکس وخلی او وکولشی چه هم دی هنرمند دی انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگه دی دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې لړ کې اړوند د ادارې په تیر بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت د مسلې ته توجه کې مننه ستاسو نه کور مودان
ستاسو نه هم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وګمه جبار خیل دا ځل د کوم سوداګر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړلور پلانجا وختي راځي ورته وګ بشو چې دا لانجه څه ده
کولا او بلا او نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه د سوداګر درې لونه وی ترتلو د مخې دوی و پختلې چې څه سوغات غواړي مشر لور د زرزری کمی استقازا وکړه منځنه د ملغلرو امیل وخت او کشری چې خپل انمیده او تر ګردو خپل او مهربانه و پلارته وویل زده ګلاب ګل غواړم کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنې د پلاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ بعد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډیر زحمت ګامونه اخیستل په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډیرې سترګې وغړولې خو د شپې د تیرولو لپاره هیڅ ځای په نظر ورنغی د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده ورتاو شو ورغی هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله ده له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تیرولو ځای پیدا کړم چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې خو هیڅوک راښکاره نه شول توکل یې وکړ وردنه نه شو د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې یې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې اوازونه وکول، مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډیره پارېدلې وه، خوړو ته یې صبر ونه شو، شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و، له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بالا وه او د خوب پاسته تخت ورته د خوب بلنه ورکوله، سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو، د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنۍ ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځان یې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلاب بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې وعده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګل را وشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډیر بدرنګی بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې را څرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګونوونکي غږ یې چیغې وهلې: نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشی کړ، خو ستا مننه همدا وه چې اوس مې له باغه غلا کوې. زه به ستا د دې کار جزا سمدستي درکړم، سمدستي به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و، د بلا پښو ته پرېوت. ورته به یې ویل: ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولاکه ځان ته پرې کاوه، دا مې ولور د ښکلا، دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښې پښه اوچته کړه او ویې ویل: زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولې به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاندو لیمو کور ته ورسېد او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه، ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ: ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بې ژمنې کوم، چې خدای مکړه به وبښل شي، زه حاضره یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادمه وېرېده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تېرېدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو اورته ناسته وه. ګلدوزی به یې کوله او دی به هم چیرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تېرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل: واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتېر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا به دې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلې غږ کې شروع وکړه: ریښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډیره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلای خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې هم دا کمال و: ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله: خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل: پلار مې سخت ناروغ دی، مرگی حال ده. کاشکی می یو زل خودی دنور سر شوی بی. ده زواب ورکر. نه، تا باید لمانه یو نوزی. اولدی خبری وروستا یو تلری لار. بیر ترستون شو. پس هم جنگاگی با بیل. که تا قسم کوی چی پا او ورازو کی راستنیگی نو اجازه ورکوم چی لارشی. پلارو کوری. دی با بیل قسم می ده. قسم می ده. خام خار راستنیگم. خدای دی خوشحاله کرده. زبره دی پا دی خبره خوشحاله کرده. سوداگر پا اصل که دلور لغه من عروغه او چی ده زنگله ده منس با ماره که ده نظر بند گنده وقت دیره او. دلور پلی دو ده سوداگر پا بدن که ساو گره ده مخبخه که دو شو. خکلا با پا ساعتونو ساعتونو ده پلار زنگ ده نسته با ده ماره کسی یه ورطه که ولی او ده بلادوله بنیادم یه ورطه بایل چی مهربانه سره ده. او رزی ده بریخنا درانا گنده تیره دلی سوداگر ده ناروغه لبستر را پاسید. خکلا لخوشحالی پا جامو که نزایی ده. دیتای بیخی پام نوو چی هغا او ورزی خود تیری شویدیم. خکلا یوش با بلادوله بنیادم پا خوب بولید. چی ده مرگ با بستر پرود ده. لدیر درده تاورا تاو کیگی. دیتا زاره کوی چی ده خدای پا لحاظ راشه. خکلا تخبلاواده وریاده شوه سم دستیه پا عصب خواده ولا ده مانه پلور وخوزیده. ده نوخته که دو ویره ورسره و. آسته یه قمچینی ورکولی او چه غیور بندی و حلی چه چه تکشی. خکلا چه مانه تا ورسیده سمدستیه پا زینو مندکده. کوتی طولی وکتلی او ناری دیری و حلی خو حقایی ونلید. باخت لاره او ده یه حل تا ومند چه پملاکوب شوه پرود ده. سترگی ده مریو گنده پتی دی. خکلا ور بندی و گوڑه ده پا غیقی تینگونی و. ورته یه بایل خدای تا و گوره ممره، ممره، از ما قول ده چه واده در سرکو. دو خکلا پا دقو خبرو که ده جادو گنده اثر و. ده زنوار شکل بنیادم چیره یودم بدل شو. خایسته زلمه ور نجور شو. او پا خبرو را خیه ویه ویل. ما ده دیشی بیل پارا چمره اوگد انتظار کرده ده. مخبل غمونه پا پتاخله زغمل. مخبل دردون که راس چاتن شو ویله. زیوی بدمرغی جادو گری ده بلا او زنوار پا بنا. واړه ولم او د بیرت سمیدو لار ادا وچی په همدی خورا ویرون کې بڼه کې ای وی پیغلې زړه را کړې وې زما شیرینه زبې هدا خوشاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شې لکه څورستا دوی دواړو واده سره وکړ خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکړل د غماړې غورستا ترنه نه پوري د ګلابو ماړې په نوم یادې کې
کلوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلې آلې دي د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم دی لوګرې ساز کوي غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه
احمد شاه جان د سلام استاد د شاگردانو څخه ده او دی اوس د لوګر هغه ډیره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې یاد ده دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یادې دي احمد شاه جان تقریبا له شلو کلونو راهیسې سندرې وایي د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده له مشهورو مکتبونو څخه ده کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې هم ډیر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې ده دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده
او مهرباني وکړه
Oh,
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو